د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو پیوی بلې پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هر کله کوم د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې د شورا په تشکیل باید لسره غور وشي ځکه دوی په وینا ډیر غړي په نورو کارونو مشغول دي په شمالي ولایتونو د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ملکی وګړو په وژنه کې چا لاس دی پرې اړه یو تفصیلي راپور لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې په ورستۍ برخه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام درته خبرو خو لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو پس مې یو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د مجلس نخبگان رئیس آیت الله مهدوی کانی نن د دریا ته کلونو په عمر مړ شو د پاکستان د برقی خبرونو د تنظیم اداره وایي ای ار وای شخصي تلویزیون د محکمې د حکم پر اساس بند شوې ده خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ورور کوچې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرچکی د افغان حکومت په خوانی پنځه وزیران د غلا او لدنج نه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور د لوی سرنالۍ لخوا محکمې ته معرفي سول د افغانستان دفاع وزارت په هڅه کوي چې د ملي اردو پر منصبینو باندې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د کشفي او استخباراتي دارو له لارې لازم اقدامات ترسره کړي او په افغانستان کې د آزادو خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې یعنې د افغانستان د نوي حکومت څخه وغوښتل چې د وجلسو خبریالانو دوسیه ته رسیدګي وکړي د خبرونو تفصیل د افغان حکومت په خوانی پنځه وزیران د غلا او لدنج نه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور د لوی سرنوالۍ لخوا محکمې ته معرفي سول د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزین په کابل کې خبري اعلان تول چې د دوه کسانو د تورونو اړوند دوسیه نن محکمې ته وسپارل په دوه کسانو کې د مخدره موادو سره مبارزه وزیر حبیب الله قادری د سوداګرۍ په خوانی وزیر امین فرهنګ د قانون په خوانی وزیر محمد صدیق ایشان او د اقتصاد په خوانی وزیر جلیل شمس شامل دي تر اوسه د چارواکو په دیاړه خپل نظر نه دی څرګند کړی د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د ملي اردو پر منصبینو باندې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د کشفي او استخباراتي ادارو له لارې لازم اقدامات ترسره کړي د دې وزارت وایي ظاهر ازمینن ازادي راډیو ټول چې دوی په دې برخه کې خپل طرحې ته تر بیا سرنې لاندې نیولې دي
هر حادثه
که به وجود میاد یک تجربه است دی وای هر پیښه چې کیږي و تجربه ده که څه هم د غشن پیښه ګران تمامېږي او د خپل دوستانو ژوند لاس ورکو خو د خپل پراتونکو تدابیر باندې تاثیر اچوي دفاع وزارت د سرګندونی ورستر هغه کوي چې په دې ورستو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملي اردو پر سرتیرو د مین او انتحاري حملو چاودنی زیات شوی دی د کابل شهر په نننۍ پیښه کې د ملي اردو څلور سرتیرو وژل سول او شپږ نور ټپیان سول په دغه پیښه کې شپږ ملکی وګړي هم ټپیان شوی دی د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان اکسپریس ورځپاڼې مسؤلین باید د دې لپاره مجازات سي چې دوی په وینا د اسلام ضد یو مطلب خپور کړی دی د مشرانو جرګې وغړي نثار حارث نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې ورځپاڼې دفتر باید ژر تر ژره وتړل سي
ایران باید
به محکمه کشانده شوه و د دې دغه سړی بد محکمې ته راکای سي د دې ورځپاڼې په برخه کې باید اساسي عمل وسي او د دې ورځپاڼې د بندیدو په برخه کې باید عاجل اقدام ترسره سي ول کې چې د افغانستان اکسپریس په نوم رسپانې دروانی اونې په لومړی کې په خپل خبرو مطالبه کې مطلق پور کړی وو چې د هیواد دینی علماو د اسلام مقدس دین سپکاوی بللې وو د راپورونو لمخې د افغانستان د دینی علماو لړلې استاد عبدالرب رسول سیاف د خبر پانی په خبرې دوه سره د رسپانې مسولین کافر بللې وو د افغانستان اکسپریس رسپانې مسولینو د یاد مطلب په خبرې دوه سره رسمي بخښنه غوښتې او ویلې دي چې دغه مطلب په غلطۍ سره خبر کړی دی او په افغانستان کې د آزادو خبريالانو څخه د ملاتړ ادارې یعنې د افغانستان نوي حکومت څخه وغوښتل چې د وجلسو خبريالانو دوسیو ته رسیدګي وکړي د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدین په کابل کې د خبري ناس پر مهال وویل چې د دې وجنو په زیاته برخه کې زورواکي کسان لاس لري شاغلي توحید زیاته کړ چې نوي حکومت باید د دې پیښو عاملین پیدا کړي د نوې ادارې زیاته کړ چې د تیرو څو میاشتو په دې خو د دوی سره د خبريالانو د وجلو څو قضیه ثبت شوی دی دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي
د ایران د مجلس نخبگان رئیس آیت الله مهدوی کانی نن د دریا ته کلونو په عمر مړ شو د ایران خبری رسنۍ وایي کانی د زړه حمله له امله مړ شوی په نوموړي جون میاشت کې د زړه حمله راغلی و او له هغه وخت راهیسې په کوما کې و د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د آیت الله مهدوی کانی د مړینې له امله په ټول هیواد کې دوه ورځې ماتم اعلان کړی دی کانی په 1980 لسیزه کې د ایران د سرپرست صدر اعظم او د کورنیو چارو د وزیر دندې هم پر مخ وړی وې کانی چې منځلاره محافظه کار و د 2011 کال مارچ میاشت کې وروسته له هغې د ایران د مجلس خبرگان د رئیس پر دندې وټاکل شو چې په خوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی له سخت دریځو ملایانو سره لانجې وروسته دندې پرېښودو ته اړ شو د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تهران ته رسیدلی او په دندې باندې له ټاکل کېدو راهیسې ایران ته دا لومړنی رسمي سفر دی. د عراق دولتي تلویزیون وویل العبادی تیره شپه ناوخته تهران ته ورسېد او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په ګډون به له جګپوړو چارواکو سره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. د العبادی دفتر د دوشنبې په ورځ ویلي و چې دا سفر د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه کې چې دوی ترورستان بولي د سیمې او نړیوالې ټولنې د هلو ځلو د یو کولو یوه برخه ده. د العبادی دفتر اعلامیې دغه راز وایي د دې سفر هدف د ایران او عراق ترمنځ د انرژۍ، کور جوړولو او ساختماني چارو کې د دوو ګاونډیانو د همکاریو زیاتول هم دي. تهران د بغداد شیعه حکومت یو مهم ملاتړی دی. د پاکستان د خبري رسنیو د چارو اداره وایي د یو خبري تلویزیونی کانال خپرونې د هیواد د قضا د بدنامه کولو په جرم د 15 ورځو لپاره بندي کړې دي. د پاکستان د برقي خپرونو د تنظیم ادارې نن وویل اے آر وای شخصي تلویزیون د محکمې د حکم پر اساس بند شوی دی. تلویزیون ته دغه راز امر شوی چې شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالره نقدي جریمه به هم ورکوي او د مباشر لقمان په نامه نطاق به یې په هیڅ ملي تلویزیون کې نه راڅرګندېږي. په پېښور ښار کې یو زیات شمېر ژورنالستانو د محکمې د حکم پر ضد مظاهره وکړه. اے آر وای تلویزیون په پاکستان کې د صدراعظم نواز شریف پر ضد د روان اعتراض ملاتړ کوي. د پاکستان د بل پیژندل شوي جیو ټلویزیون خپرونې هم په جون میاشت کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پر ضد څرګندونو له امله دوی اونۍ بندې شوې وې. د امریکا متحده ایالاتو د ترکیې د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې اجازه یې ورکړې د سوریې د محاصره شوي ښار کوبانی د دفاع لپاره د عراق کوردي جنګیالي د ترکیې له خاورې تیر شي. د کوبانی ښار کوردان له یوې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو تر حملو لاندې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوسوغلو د حکومت پرېکړه د دوشنبې په ورځ په انقره کې اعلان کړه، خو د مسلې په اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې او دومره یې وویل چې په دې اړه خبرې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماري حارف د دوشنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت د دې بیان هرکلی وکړ. په عین حال کې د امریکا پوځ د یکشنبې په ورځ د کوبانی ښار کوردي جنګیالیو ته د هوا له لارې د وسلو او مهماتو په ګډون پوځي تجهیزات ورسول. د جنوبي افریقا د دوو مصنوعي پښو لرونکی لوبغاړی اوسکار پیستورس د خپلې ملګرې د قتل په تړاو په 15 کاله بند محکوم شو. قاضي نن د پریتوریا په یوې محکمه کې د اوو میاشتو دا مهمه دوسیه د حکم په صادرولو سره وتړله. 28 کلن پیستورس 13 میاشت د قتل له تور څخه برات حاصل کړی و، خو په 29 کلنې ریوا سټین کیمپ باندې د ډزو په جرم چې نوموړی د حقوقو د پوهنځي نوې فارغه او ماډله و محکوم شو. د سټین کیمپ د کورنۍ مدافع وکیل وایي پیستورس ته مناسبه سزا ورکړی شوه. څارنوال نوموړي ته د 10 کالو بند سزا غوښتې وه، خو مدافع وکیل په کور کې د نظربندۍ او رضاکارانه کارونو د سرته رسولو غوښتنه کړې وه. څارنوالان وایي پیستورس چې د مصنوعي پښو په واسطه د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د منډو قهرمانۍ ګټلې وه، په قصدي ډول یې خپله ملګرې سټین کیمپ وژلې ده. پیستورس وایي د په نوموړي د غلو ګمان کړی و او ډزې ورباندې کړې وې. او د فرانسې د تیلو ټوټال کمپنۍ د رئیس کریستوفور مارګری د سپرلی کوچنۍ الوتکه د مسکو و نوکوف و هوایي ډګر کې د واورې پاکوونکي وسیلې سره ټکر شو او دی پکې مړ شو. چارواکي وایي دا پېښه تېره شپه شاوخوا 12 بجې وشوه چې له امله یې مارګری او د ټوټال کمپنۍ د الوتکې 3 تنه عمله ووژل شول. د روسیې څېړونکي کمیټه وایي د واورې پاکوونکي وسیلې چلوونکی نشه و او مدافع وکیل وایي موټر چلوونکی نیول شوی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه کبیا هم غواړی ولولې دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان لوی څرنوالۍ 15 پخوانی وزیران د فساد او لخپلو دندو د ناوړه سرغړونو په خاطر محکمه ته معرفي کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د شورا په تشکیل باید له سره غور وشي، ځکه دوی په وینا ډیر غړي په نورو کارونو مشغول دي. د سولې د هڅو د پرمخ بیولو لپاره یو شخص باید څه صفات ولري؟
هغوی د افغانستان په خلکو کې اواته د مخالفینو په صفوفو کې باید یو ډیر صدوم په شهرت او ښه ماضي ولري.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زئی وای په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدو په لاره کې د خپل سر قربانۍ ته تیار دی. آیا د سولې د هڅو لپاره اوسني میکانیزمونه چې په راس کې د سولې عالي شورا د اغیزمن دي؟
دا خلک چې په دې شورا سولې کې ناست دي خپل
په فساد کې اخته دي، په وینو کې لاسونه کتر دي. له پاکستان او افغانستان قسم ظلم په افغانستان روان دی، د ایران خواته بل قسم چا سره سولې کوي
نه. یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره له افغان ولسمشر څخه غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ژر تر ژره توشیح کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ملکي وګړو په وژنه کې چا لاس دی؟
د تلفات د دولت مخالفینو په عملیاتو د وژنه
رام نکتیجی ولی چی دلت به مرموی و به احتمال پنلکتی ملکی تلافات هم رام نکتیجی
آزادی او آوریدون که اونیز پروگرام هم دخبروانه پا روستهی برخه که در تخبرو راست روسه رازو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په د افغانستان په کورنوي خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ پنځه پخواني وزیران د فساد او له خپلو دندو د ناوړه استفادې په خاطر د ناوړه استفادې له امله محکمې ته وړاندې کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د اشرف غني په مشرۍ نوی حکومت پخواني وزیران د خپلو تیرو کړنو په خاطر محکمې ته معرفي کوي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین را سره ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، دا پنځه وزیران څوک دي او څه ویل شوي دي چې دوی کومې سرغړونې کړي دي، په کومو د فساد په کومو دوسیو کې لاس لري؟
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. څو شېبې وړاندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه پنځه پخوانی وزیران د غلا او لدند نه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور لو محکمې ته معرفي کړي دي. بصیر عزیزي ویل چې د دغو کسانو د تورونو اړوند دوسیې هم نن د کابل اړوند محکمې ته سپارلې دي. په دغو پخوانیو چارواکو کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر حبیب الله قادری، د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله، او د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ، دغه راز د قانونو پخوانی وزیر محمد صدیق قیشان، او د اقتصاد پخوانی وزیر جلیل شمس شامل دی. که څه هم تر اوسه د چارواکو په دې اړه خپل نظرونه له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو لوی څارنوالۍ وایي چې دغه دوسیې د هغو اسناد او شواهدو په اساس جوړې کړي چې دوی ته د اړوندو ادارو له خوانه د دې کسانو د تورونو په اساس ورسېدلې وي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی په اکثرو ادارو کې د اصلاحاتو لپاره اقدامات پیل کړي، او دا یې هم ویلي چې د نظام په ټولو برخو کې به اصلاحات راولي ترڅو د اداري فساد مخه ونیسي. او اداري فساد هغه څه دی چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت په وخت کې هم ورته بیلابیل ادارې جوړې شوې، خو په دې برخه کې د کارپان په باور افغان حکومت لازمه نتیجه ترلاسه نه کړه. نو تر اوسه د لوترن ولید ویان د خبرې همدومره وي. موږ په راتلونکو خبرونو کې کوشش کوو چې دغه کسانو خبرګونونه
لودین صاحب فقط یو موضوع د لوترن ولید چارواکو نه دی ویلي، کله چې دوی د اشرف غنی احمدزی په امر د کابل بانک قضیه لسره وڅېړله او د پر دې قضیه کار پیل کړ، ویل چې تورن کسان باید ډیر ژر ونیول شي. د تورن کسانو له ډلې اتلس کسان تښتېدلي دي، یوازې اووه کسان نیول شوي دي. د دغو پنځو وزیرانو په ارتباط څه نه وایي چې آیا که چیرې دغه لوی محکمې ته دوی معرفي شوي وي، آیا دوی په هیواد کې دي، آیا دوی به ونه تښتېدي، دوی لپاره څه اقدامات په پام کې نیول شوي که نه؟
که څه هم دا چې دغه پنځه محکمې ته پنځه معرفي شوي پخواني وزیران اوس چیرته دي او موقعیت کوم ځای کې دی، په دې اړه د لوی څارنوالۍ لخوا معلومات خپاره نه شول، خو باید ووایم چې د ځینو دغو کسانو په اړه د ډلې د حبیب الله قادری په اړه باندې پخوا هم ځینې تورونه پوره شوي وو او دای ممنوع الخروج اعلان شوی وو له افغانستان نه. نو اوس په دې اړه ممکن لوی څارنوالۍ له دې وروسته دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړي، او که چیرې په افغانستان کې وي دوی به ونیسي، او که چیرې په بهرنیو هیوادونو کې وي ممکن د نورو په څیر دوی له انټرپول یا له نړیوالو جنایي پولیسو مرسته وغواړي ترڅو دوی افغانستان ته راستانه کړي.
بله، اسدالله لودین تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ پنځه پخواني وزیران د فساد او دغه راز له خپلو دندو د ناوړه استفادې د تورونو له امله محکمې ته معرفي کړي دي. دغه راز له دې مخکې د کابل بانک د قضیې په قضیه کې د ښکېلو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم لوی څارنوالۍ څه اقدامات کړي، خو اووه تنه نیول شوي او نور ویل کېږي اتلس تنه له هېواده بهر تښتېدلي دي. د افغانستان د برخې، البته د انټرپول د نړیوال پولیس د افغانستان د برخې مسؤلینو نن په کابل کې وویل چې د دغو تښتېدلو کسانو د نیولو لپاره امرونه صادر کړي او له څه باندې سلو هیوادونو ته خبر ورکړی دی.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي هم دا منی چې د شورا په تشکیل باید لسره غور وشي، ځکه دوی په وینا ډیر غړي په نورو کارونو مشغول دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مسؤل حبیب الله پوزی ازادي راډیو ته وویل د هیواد تیر سیاسي وضعیت پر کارونو ناوړه اغیز کړی دی. د سولې د عالی شورا ځینې غړي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې عمومي او منظمې غونډې نه درلودې. کارپوهان بیا وایي د سولې عالی شورا له پیله تر اوسه کومه مشخصه لاسته راوړنه نه لري او وړاندیز کوي چې د ملي یووالي حکومت باید د شورا پر ترکیب او د کار پر میکانیزم ژور او اساسي بدلون رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر غړي وایي چې د جمهور ریاست دوه پړاوه انتخاباتو او د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو د همکارۍ کمښت په کارونو کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مسؤل حبیب الله پوزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لاستونزو سره بیا هم خپل کارونه پر مخ وړي.
کوندی په دې خاطر راغلی و چې ګاونډي ملکونو نړیواله ټولنه او همداشان په داخل کې حکومتي چارواکي او خلک زیاتره په انتخاباتي کمپاینونو باندې لګیا وو. نو څه کوندی او سستواله چې راغلی دا په دې معنا نه ده چې دا پروسه دربلې و، بلکې کوم کارونه چې مسؤل اشاره وکړل چې وایي چې په یو کې هلې ځلې کولې چې تر اوسه هم روانې.
هغه زیاته کړه چې هر اونۍ اجرایی غونډې درلودې، خو عمومي غونډه چې په دو او یا درې میاشتو کې ترسره کېدې یو څه ټکنې شوې دي. د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي په تیرو انتخاباتو کې د دې شورا د ځینو غړیو د بوختیا له امله یا د شورا په تیرو شپږو میاشتو کې عمومي غونډې نه دي دایره کړې. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مسؤل وایي که څه هم تیر حکومت د سولې په برخه کې کار کړی، خو د سولې په اړه د نوي حکومت هڅو ته هیله مند دی. حبیب الله پوزی نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدی ته پیشنهاد کوي چې د سولې عالی شورا په تشکیل او کاري میکانیزم کې ژور بدلون راولي. د ښاغلی پوزی په وینا دا مهال د سولې عالی شورا په جوړښت کې داسې کسان شته چې له یو پلوه په نورو کارونو زیات مصروف دي او له بل پلوه د سولې له اوسني میکانیزم سره هم مخالفت لري. یو شمیر کارپوهان بیا وایي د سولې عالی شورا د غړیو ترمنځ د سولې لپاره د واحد نظر نشتوالی د دې لامل سوی چې د دې شورا کارونه نتیجه ورنه کړي. حاجی سید داود د ملي وحدت حکومت ته وړاندیز کوي چې د سولې عالی شورا غړي د لاسو داسې کسانو ته راکم کړي چې ملت کې ژورې ریښې ولري او هم مخالفانو ته د اعتماد وړ کسان وي.
زما وړاندیز د ملي وحدت حکومت ته دا دی چې دغه شمېر د سولې په عالي شورا کې تقریبا اتیا تنو ته شمېر رسېږي. دا باید راکم شي حداقل د لسو دولسو کسانو په شاوخوا کې، بعضې ځانګړتیاوې ولري چې هغوی د افغانستان په خلکو کې او حتی د مخالفینو په صفوفو کې باید یو ډېر ښه نوم په شهرت او ښه ماضي ولري. دویمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده دوی باید یو پروګرام باندې کار وکړي، د سولې په پروګرام.
د سولې عالي شورا په 2010 کال کې رامنځته شوه او نږدې اتیا کسان پکې غړیتوب لري، خو د دې شورا مشر او یو شمېر غړي هغه کسان دي چې پخوا تر دې له وسلوالو طالبانو سره په مخالفت کې جنګېدلي دي. کارپوهان وایي د سولې په عالي شورا کې داسې کسان باید غړیتوب ولري چې وکړای شي د وسلوالو مخالفانو اعتماد او باور ترلاسه کړي او هم په اخلاص سره په افغانستان کې د سولې طرفدار وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو په لاره کې د خپل سر قرباني ته تیار دی. هغه دا خبره پرون د جنوبي ولایتونو قومي مشرانو او مخورو ته په غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړه. آیا د سولې د هڅو لپاره اوسني میکانیزمونه چې په راس کې د سولې عالي شورا د اغېزمن دي؟ د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو.
او دا خلک چې 50,000 کاله نور ناستې سولې افغانستان کې نسي راتلی، سولخ خود سره راځي چې دوه مخالفین جنگ کوي، بل دریمګړی ته واک ورکړي، دریمګړی دواړه طرفه ګرځي آزاد، طالب تمرزي حکومت تمرزي سول هراولي. دوی په لوی جرګه کې دسي خلک نه ولیدي چې هغه نو حکومت ته صحیح خبره کوي چې طالب ته خونسې لای دوی، خو طالب سره په سنگر کې دزي کړي، جنگونه کړي.
سولها خودی ته وای چې آرام آرام یو ودان کې تخپل کار کاوه، خپل کار کاوه، دکاندار موچی نه دافرول ارتګو خپل کار کې مصروف. دا څه کسان په کینول چې ولا کای سولې په مطلب باندې پوهه، ولا کای سولې په مفهوم باندې پوهه. سولې چی ته سولې حکومت د افغانستان کې کدی و غوړی کنه په ورځ کې سولې راتلای شي. دا خلک چې په دې شورا سولې کې ناس کوي دوی خپل په فساد کې اخته دي، په وینو کې لاسونه ککړ دي. له پاکستان خوښ کوي قسم ظلم په افغانستان روان دی، د ایران خوښ کوي بل قسم. چا سره سولې کوي ته
د صلح بارے کې زبې د مووی مچ د صلح شورا چې کې جوړه شوې ده د غسر پنوم باندې یو شورا جوړه شوې ده تر اوسه پور چې د جوړخ نه تر اوسه پور دوی کوم لاس راوړنه نظر لري او د سکه منظم استراتیجی او پلان او پالیسی هم دون لري او نور هم داسې ډیر بي ځای مصارف کوي. نو زما په نظر باندې دغه یو بي ځای دغه دی یي خو دې کې جدي اصلاحات راوړل شي. صلح په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ جرګې لرو او خنیناناتم په دغه برخې لرو په دغه کې کسان چې هغوی په هم د اسلامي نگانه هم د افغانستان د کلتور او د جرګو باندې معلومات لري په هغه ګمارل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي، له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورېدلی شئ. نه یې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې له افغان ولسمشر څخه غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ژر تر ژره توشیح کړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې قانون متن بشپړ دی او د مادو تعدیل ته هم اړتیا نشته. ښاغلی توحیدی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیح او املیکی دو سره به د اطلاعاتو د لاسرسي قانون له توشي او املیکی دو سره به د خبريالانو په وړاندې غواخونه هم کم شي. یوسف خان زدران نور تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو په برخه کې کارکونکي ادارې او اشخاص په دې نظر دي چې د تیر حکومت لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه نافذول د دې سبب شوی چې په هیواد کې د رسنیو او خبريالانو په وړاندې محدودیتونه ډیر شي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې یا نای مشر صدیق الله توحیدی د سه شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه وغوښتل چې نور باید د دې قانون په توشي کې ځان رانولي. ښاغلی توحیدی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ټول مواد بشپړ دي، نو تعدیل، نظر پوښتنې او ځنډ ته د رسنیو کارکونکي او د دې اداره کوم ضرورت نویني.
این قانون توسط ارګانهای مختلف دولتي
په دې قانون کې بلابلو دولتي او غیر دولتي ادارو کار بشپړ کړی دی او بیا کتنې ته ضرورت نشته او د هیواد حالاتو ته په کتو غوره متن لري. ځکه نو د افغانستان د جمهوریت څخه غوښتنه کوو چې هر څومره چې ژر هغه توشي او نافذ کړي ښه به وي، تر څو د خبريالي په برخه کې لازم سهولتونه منځته راولي.
ښاغلی توحیدی وایي د دې قانون په توشي کېدو سره به خبریالان له کوم محدودیت پرته وکولی شي چې د اطلاعاتو رسولو کارونه په ښه ډول سرته ورسوي. نوموړی وایي په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په ډېرېدو دي، خو ټینګار کوي چې د دې قانون له نافذېدو وروسته به هیڅ زورواکو ته د خبریالانو د ګواښلو موقع ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د نوی د دفتر د معلوماتو له مخې تیره اونۍ په کابل کې وو او د هیواد په شمال کې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي یو وشت پیښه ثبت شوې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو او خبريالانو معلوماتو ته د لاسرسي قانون له توشکېدو سره له حکومت غواړي چې په تیرو 14 کلونو کې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي عاملین د هم محکمې ته راکش کړي. افغان خبريالې فرهناز ازادي رادیو ته وویل دوی اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشي غوښتنه ځکه هم کوي چې غواړي له نوي حکومت د پرمختګ سره ژورنالیستان هم په خپلو کارونو کې پرمختګ وکړای شي.
دا قانون موږ ته حق او صلاحیت راکوي چې په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ سره یو ځای موږ هم ښه پرمختګ وکړو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د حامد کرزي په دوره کې د ملي شورا لخوا تصویب شو او د هغه وخت جمهور رئیس حامد کرزي ته د توشیح لپاره هم لیږل شوی و، خو د میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم بې سرنوشته پاتې دی. رسنیو ملاتړ ادارې په افغانستان کې د رسنیو د ټولو پرمختګونو ترڅنګ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ځکه مهم ګڼي چې وایي د هغې له نافذېدو سره به د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کم او دوی به وکولی شي ټولنې ته لا ښه دقیق او تحقیقي راپورونه وړاندې کړي.
د رسنیو په موضوع کې بیا هم تم کېږو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د یو مطلب د خپرېدو په خاطر چې دوی د اسلام ضد بولي د افغانستان اکسپرس پر ورځپاڼې د مسؤلینو د مجازاتولو غوښتنه وکړه. د دغې ورځپاڼې مسؤلینو د دغه مطلب د خپرېدو په خاطر رسمي بخښنه غوښتې او ویلي دي چې دغه مطلب سهواً خپور شوی دی. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له غړي مولوي عبدالرحمن هوتک سره مرکه کړې. ښاغلی هوتک نن له یو شمېر سني او شیعه دیني عالمانو سره یو ځای د افغانستان اکسپرس ورسپانه کې د لانجمن مطلب او نور مسایلو په اړه په ارکل ولسمشر اشرف غنی احمدی سره خبرې وکړې. خاغلی هوتک ډیر د مرکې په پیل کې وویل چې د افغانستان حکومت نړیوالو ارزښتونو ته د درناوي ترڅنګ د اسلامي ارزښتونو پر ساتلو مکلف هم دی.
زه فکر کوم دغه ډول موضوعات د تعصب سره کله کله لیدل شوي دي او کېدای شي نور هم راپورته شي، اما د افغانستان اساسي قانون یو اسلامي قانون ده. خپل د اساسي قانون دریمه ماده حکم کوي چې په افغانستان کې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو خلاف د قبول وړ نه ده، او په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر تر ټولو مهمه دنده د اساسي قانون پر بنسټ باندې د اساسي قانون او د اسلام د سپیڅلو احکامو دفاع
د افغانستان د حکومت دندې تاسو تشریح کړې، مګر د دې ترڅنګ افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د ځینو نړیوالو معیارونو ژمنه هم کړې ده، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو ډول سره د دغو معیارونو مدافع دی. دغه تناقض ته به د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څه چاره کوي په دغه خاصه قضیه کې؟
زه ګومان نه کوم چې د بشری حقوقو کمیسیون یا د افغانستان حکومت په مجموع کې دلته کوم تناقض سره مخامخ شي، ځکه افغانستان چې له کومو نړیوالو تړونونو یا کنوانسیونونو سره چې اوته کنوانسیونه دی هغو سره خپل پیوستون اعلان کړی، په هغو کې یو هم حتی په مجموع کې د بشری حقوقو ټول ارزښتونه دا حکم نه کوي چې آر چا که د یو چا د دین یا د مقدساتو پر خلاف باندې څه ویل نو بس بشری حقوقونه به هغه په خلاص مټ پرېږدي او هیڅ به نه ورته وایي، بلکې بشری حقوقونه د هر چا له دین سره د هر چا له ارزښتونو سره بنا اند افغانستان خلک چې تر 99% زیات مسلمانان دي هغوی هم بشر دي، او د هغوی حقوق هم تر ټولو مهم حق دی چې د دوی له دینی ارزښتونو د دوی له مقدساتو د خدای تعالی له سپېڅلې ذات سره دفاع وکړي. زه فکر کوم د بشری حقوقو دنده به دا وي چې په دغسې مواردو کې ښکاره موقف ولري او د خلکو له منل شوي ارزښتونو او دینی مقدساتو سره د دفاع په لاره کې نور هم دولت ته رغنده مشورې ورکړي.
او تاسو ته د سه شنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره پر همدې موضوع بحث او خبرې هم وکړې. د ولسمشر غنی دریځ دقیقا په دې برخه کې څه و؟
کته هم زه خو الته د بشري حقوقو د کوم استاد یا کمشنر په حیث نو مرغلی د علماو یو تعداد علماو کې د یو عالم په حیث باندې ورغلم، اما کله چې د جلالت ماب ولسمشر خبرې واورېدلې مخصوصا په دغه ارتباط باندې چې هلته وزیر صاحب دفاع و رئیس صاحب د امنیت ملي او د کورنیو چارو امنیتي معین هم تشریف درلود، رئیس جمهور کاملا جدي و په دې کې او کاملا د خلکو د دې وطن د ارزښتونو د دینی مقدساتو ته خپل مسؤلیت په جدي توګه باندې درکړی و.
عملا نو بخې مولوی صاحب عملا ولسمشر غنی څه وویلې؟ د څه شي امر یې وکړ؟ د کومو اجراتو او کنه فقط په خبرو کې د جدیت ښکاره شو؟
ما چلته څه ولیدل، یو خو ولسمشر ټول علماو ته په جدیت باندې دا خبره په تاکید سره وکړه چې زه د یو اسلامي هواد ولسمشر یم او تر هیڅ فشار لاندې دې ته حاضر نه یم چې د خلکو دینی ارزښتونه توهین شي او زه پټه خوله پاتې سم. په عین حال کې څنګه ته د ملي امنیت لوی رئیس صاحب ناسو دغه سره په همدغه ارتباط باندې دوسیه او اسناد او ګمان کوم اسناد ټول برابر کړی وو چې دا شی ضربه متخلفینو سره خپل قانوني چلند وشي.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو غړي په توګه ستاسو تمه څه ده چې ولسمشر او د افغانستان حکومت دقیقا په دغه مسله کې څه وکړي؟
زه په دې باور یم چې ګوره موږ د اسلام یا د مقدساتو خلاف چې کوم څوک توهین کوي په قانون کې په اساسي قانون کې صریح حکم نه لرو، اما د جزا په قانون کې درې سوه اته څلوېښتمه او اووه څلوېښتمه ماده موږ لرو چې د نورو ادیانو ته چې څوک توهین کوي، یعنې لکه مثلا د هندوانو یا سکانو توهین کوي یا د هغوی معبدونو ته زیان رسوي هغو دپاره حبس د او یا نقدي مجازات، وخت چې د یو یا د نیم فیصد دیني لږکیو دپاره په جزا کې هغه سي مجازات تعین شوی د جزا په قانون کې، اما د دغه سي دغه د پاره ښکارا مجازات نه لرو، ولې د اساسي قانون هغه مواد چې وي په کوم ځایونو کې چې تصریح نه وي هلته د حنفي فقه پر بنا باندې پریکړه قضاعت کوي. بنا انځر فکر کوم چې په داسې مواردو کې باید د حنفي فقه پر اساس باندې له دغسې متخلفینو سره قانوني چلند وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړی مولوي عبدالرحمن هوتک، خاغلی هوتک نن